مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د خبري سات کې زپا امیر ساحل او منور شاه درته هر کله وایو. اردوونکو په دې غړې کې د پاکستان افغانستان قبایلی سیمو او په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصری هم لرو، او د دین علاوه پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د مړینې زیاتېدو په اړه هم یو ځانګړی رپورټ لرو، او د په جنوبی وزیرستان کې د شخړو په اړه هم رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې.
د خبرونو سرټکی، پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 اهلکارو خلاف کاروي کړې ده. په کابل کې نن د افغانستان د سولې په اړه یو آنلاین نړیواله غونډه کیږي، او چین وایي له امریکا سره سفارتي تعلقات یې تر بل هر وخت ډېر کړکېچن شوي دي. د خبرونو تفصیل، پېښور های کورټ د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 22 کارکونکو پر ضد کاروي کړې چې پکې یې یو له نوکرۍ لری کړې هم ده. پرون د های کورټ لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي د ججانو یو سلور کسیز کمیټې حکومت ته امر کړی چې د مالی مرستو د پروګرام له دې کارکونکو د سده پاسه شپږ لکه روپۍ جرمانه هم واخلي. دا راز عدالت تر دریو کلونو د دې کارکونکو په تنخواګانو زیاتېدو بندیز هم لګولې. د غریبو خلکو د مالی مرستو لپاره د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په دې کارکونکو سکال د فروری 14 په دې تور مقدمه چلیده چې په ناجایزه توګه یې د ځان او یا خپلوانو لپاره د دې پروګرام نه پیسې اخیستې دي. د خیبر ضلع په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو هغه مرکز په عارضي توګه تړل شوی چې د کوکی خیل قوم میرمنو ته یې مرستې ورکولې. په خیبر کې د یاد پروګرام یو چارواکي غنی خان پرون مشال ریډیو ته ویل کوکی خیلو مشرانو او ځوانانو ورته ویلي چې تر څو دلته د ښځو د پردې سم انتظام نه شوی تر هغې دې دا مرکز بند وساتي. هلته د جمرود یو فعال داود اپریدی هم پرون مشال ریډیو ته ویل دوی غواړي چې دا مرکز د پښتنو د روایاتو سره سم زر تر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو غنی خان ویل تمه ده چې د راتلونکي نهه ورځې پورې به د مناسبو انتظاماتو سره دا مرکز بیا خلاص کړي. د نوموړي په وینا د دې پروګرام لاندې د خیبر ضلع اوسیدونکو هغو ښځو ته په 15 مرحلو کې د ماشومانو د صحت لپاره 2000 روپۍ ورکول کیږي چې د 2 کلونو نه کم عمر ماشومان لري. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر 3,395 رپورټ شوی دی. د یاد وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې تر نن سهار پورې د کورونا ناروغانو ټول شمیر 2,000 ته رسیدلی چې پکې 4,903 مړه شوي او نږدې 1,350,300 کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر له 1,00,000 واوخته چې پکې 1/4 برخه ناروغان یې په امریکا کې دي. د کرونا وایرس په اړه معلومات راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه دی و با تر پرون ورځې پورې په ټوله نړۍ کې خواوشا 15,000 کسان مړه کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې تر 10 ډیرو هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو استازي برخه اخلي. تمه ده چې د کابل په دغه آنلاین غونډه کې نن د یو شمیر نړیوالو تنظیمونو د امریکا، یورپي ټولنې، ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو همکارانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د اورکام د بند قیدیانو د تبادلې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه بحث وشي. تمه وه چې بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فروری د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15,000 طالبانو او نږدې 1000 تنه حکومتي قیدیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شوي وي، خو تر اوسه ټول قیدیان نه دي خوشي شوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د 40 کلون رئیس له امریکا سره سفارتي تعلقات یې دا مهال تر بل هر وخت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. نن د چین د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه خپور شوی بیان کې نوموړي ویلي چې د چین په اړه د امریکا په تګلاره کې اوس هم د پخوا په سیر د کمیونیزم ویره شامل ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چین له هند سره په ورسته انخته کې ناقابل یقین جارحانه اقدام کړی دی. نوموړي پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې یوې خبري غونډې ته ویل چې هند د چین د دې اقدام په وړاندې تر خپل وس پورې جواب ویلی دی. د جون په 15مه د شپې مهال د هند او چین ترمنځ سرحدي لانجمنه سیمه کې د دواړو خواو ځواکونو خطه شوې چې پکې د چاقوانو او ډنډو په استعمالولو د هند شل عسکر وجل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال رادیو واوریدل. بیان دو منور شاه لومړی موضوع ته ورزو او هغه دا ده چې د پیښور های کورټ د بنظیر انکم سپورټ په نوم د مالی مرستو د پروګرام د هغو دوه ویشتو کارکونکو پر ضد کارروي کړې ده چې ور باندې له دغه پروګرام څخه د مالی ګټو ترلاسه کولو یا د ناجایز مالی ګټو ترلاسه کولو تور پورې شوه دي. په دوی کې های کورټ یو کس له دندې ګوښه کړی دی او درې یو ویشت نور کسان چې دي هغوی ته بېلابېلې ډول قیودات او شرایط ور باندې لګولې دي چې پکې یو شرط دا دی چې تر درې کلونو پورې به د دغې کسانو رتبې نه لوړېږي او تنخواګانې به نه زیاتېږي. پر دې موضوع نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور هایکورټ لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه سلور کسیزه د ججانو کمیټه د هایکورټ اسټابلیشمنت محکمې د دویشتو ملازمینو په ضد کاروایان کړی دي او د بینظیر انکم سپورټ پروګرام نه اخسته شوی سباندې شپږ لک روپۍ د دوی نه د اخیستو احکامات هم کړی دي. د دې ترڅنګ د سزا په توګه د دغه یویشتو کسانو تر درو کالو به په تنخواګانو کې هیڅ ډول زیاتوالی نه کیږي ولې یو کس یې د نوکرۍ نه لرې کړی هم دی. دا خبر پاڼه تر مخه دغه کسان چې د دغه بنظیر انکم سپورټ پروګرام د پیسو اهل نه وو خپل یا د دوی کورودانو د دغه پروګرام نه پیسې اغستی دي. د دغه دوی شته کسانو په ضد د روان کال د 14 فبراير نه پلټنې پیل شوې وي. پیښور های کورټ کې وکیل محمد عارف خان مشال لیډو ته وویل چې د عدلي لخوا دا یو غوره ګام دی خو باید ټولی حکومتي سرکاري محکمې که مرکزی دي او که صوبایي دغه شان سرکاري اهلکارانو په ضد کاراویان وکړي.
عدلیه کړه دا د عدلیه باره کې دا تاثر چې یاره احتساب عدلیه کې نشته پاکستان کې نو دا یو ظاهر مثال دی ښکارا او دا د عوامو د پاره یو میسج دی او خاص کر د نورو محکمو د پاره ځکه چې د هر یو محکمې د پاره مجاز چې کوم اختیارمند دي چارواکي دي آی ته پخپل باندې دا یو پیغام دی د عدلیه د طرف نه چې یاره کوم محکمه کې داسې خلک چې هغه په دې طریقې سره یو کرپشن باور ته مونږ وایو د عوامو پیسې لوټ کوي نو هغه سره همدغه حساب چې کوم دی احتساب څنګه چې عدلیو کو د نورو سره هم پکار دی. دې کې بعضې داسې افسران هم شته چې هغه د غټ گریډ والا دي 16-17-18 گریډ غټ غټ گریډونو والا افسران هم پکې شته دي.
د مرکزی حکومت شمیرې تر مخه په پاکستان کې د 2009 سیوا د گریډ ولسم سرکاري افسرانو په ضد پلټنې شوې چې پکې د ټولو زیات د سند صوبې نه سباندې ول سوا دغه شان د بلوچستان صوبې نه خوشه او نیم سوا خیبر پختونخوا کې سبا نه سلور سوا او د سلو نه سیوا په پنجاب کې دغه افسران شامل دي. دغه شان د گریډ یو نه تر شپاړسم پورې صد پاسا یو لک افسران په دې کې شامل دي چې غوی هم د دغه بینظیر انکم سپورټ پروګرام نه په ناجایزه توګه پیسې ترلاسه کړې دي. په دې لامو چې کله خیبر پختونخوا کې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام مشر عرفان امان یوسفزی سره تماس ونیول نو دوی دا څه ډول تفصیل راکولو یا د خبرو نه ډډه وکړه. دا په مړ ده چې بینظیر انکم سپورټ پروګرام د حکومت لخوا په هیواد کې د غریبانانو او بېوزل زنانو لپاره دی چې پکې هر میاشت دغه زنانو ته د 500 to 9000 rupees پورې د میاشتې پیسې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د شبیر جان رپورټ مو اورید. د مرستو سره تړلې موضوع کې کپاتې شو نو د خیبر ضلع په جمرود کې د قومي مشرانو او ځوانانو په غوښتنه د ښځو لپاره د صدای امن په نوم د مالی مرستو پروګرام دفتر تړل شوی دی. د دې پروګرام چارواکي وایي چې خلکو ورته ګیله وکړه چې په تحصیل ودانۍ کې د دې مالی مرستو د دفتر په مرکزی دفتر کې د پردې مناسب بندوبست نو او چې کله بل ځای ته منتقل او اسانتیاوي برابر شوي نو بیا دې پایل کړل شي. پر دې موضوع باندې تفصیل راته لسیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په جمرود کې د صدای امن پروګرام په نوم د مالی مرستو ورکولو مرکز چارواکي وای د کوکی خیل کو میرمنو ته د مرستو ورکولو لړۍ د ځای ولس په غوښتنه پارزی توګه بند کړې ده. دوی وای کوکی خیل قبیلې مشرانو او ځوانانو ورته ویلي چې هلته په تحصیل ودانۍ کې د میرمنو لپاره د پردې سم بندوبست نشته، نو دغه پروګرام دی دستي بند وساتي او چې کله کومې بلې ودانۍ ته یوړل شي نو بیا دی شروع کړل شي. د صدای امن پروګرام په نوم مالی مرستو ورکولو د خیبر ضلعي یو چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي هیله ده د پردې د بندوبست په شمول پوره سهولتونو سره دغه پروګرام د را روانې نهې ورځې نه یو ځل بیا پیل شي.
کم پوائنٹس مونږ ته اے سی صاحب خریدلی وو چې تاسو مطلب د باندې کار وکړي، لکه شیډز پناګا د پردیز د اوبو سیستم د سکلو اوبو سیستم د لارې د پاره هلته گیټ، نو دغه ټول مونږ کار پہ شروع دے ان شاء اللہ دا بد دے ہفتہ کی پورے شی او اے سی سی بی او جزب پیر روان پیر پورز بان وزٹ حکم کہ دغه ټول فیسیلیٹیز پورے وی نو د منګل نه به انشاءالله دا پروګرام بیا سٹارٹ شي. دا سه فل بند شوی نه دی، د صرف د فیسیلیټیز د غیر موجودګو په وجه باندې اے سی سی دا فیصله وکړه چې دا د فل حال بند وي. نو مونږ د ای ای ڈی نه اکنامک افیئر ڈویژن پاکستان نه او د نادرا نه او د پی ڈی ایم اے مشرانو پکې شرکت وکړو او د فیصلې سره متفق شول.
د جمرود یو فعال داود پردی وای قبایلی رسم و رواج مطابق د خلکو اندېښنې سمې وي، خو مونږ ځایي انتظامیې ته وویل چې دا پروګرام دې هلته د تحصیل ودانۍ نه لږ لرې په یو کالج کې شروع کړل شي.
قبایلی رسم روایت خو سم د مونږ لږ باندې ډېر، نو د هغې حوالې سره چې د خلکو کم تحفظات وو یا کم خدشات یې لرل بالکل واضحه خبره وه چې حکم لري او قبلی هم شي. نو په دې حوالې سره بیا مونږ ضلعي انتظامیه سره ملاو شولو، مونږ ته دا وویل چې شاته د یو کالج دی، کامرس کالج دی، هغه سایډ ته دی د بازار نه سل ګورې سړ دی او ډېر غټ دی، په هغې کې برانډې هم شته، په هغې کې کوټې هم ډېرې زیاتې دي. نو مونږ بیا دا وویل چې هغه سایډ ته دې لاړې شي او هلته دغو زنانو ته د شاور کړی شي، خو د هغې په وجود دی د هغې په بنیاد باندې چې مونږ دا خبره کوله نو دوش دا شی بند کړلو، بندېدل یې نه دي په کار. مونږ بیا یو چې بیا د مونږ خلکو له خپلې پیسې ورکړی شي، دا د زنانو د مونږ چې کومې زنانو حق دی د هغو زنانو ته به ملاویږي.
د صدای امن پروګرام چارواکی غنی خان مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو هر میرمن چې په شناختي کارډ کې یې د قبایلي ضلعو پته درج وي او دوه کلن ماشوم ورسره وي، هغه په مرحله واره توګه 12,000 روپۍ اخیستو لپاره اهل ده.
د سی ڈبلیو جی وای چایلډ ویلنس گرانٹ د ماشوم د صحت خیال دپاره دا پروگرام روان دی. دا یو ماشوم دپاره هغه زنانه چې دوه کالو نه کم ماشومی وي هغه ته په 500 قسطونو کې 12,000 روپۍ ملاویږي. د دې مقصد دغه دی چې د خپل مور د خپل ماشوم سره راشي، نو دغه ماشوم د صحت او د پیمایشو کې د وزن او کې مطلب دا ماشوم نشنمای کیږي که نه کیږي. بیا که فرض کړه د ماشوم په دومره ټیم کې گروت او نکړو، مطلب دا غټ نشو، د صحت ښه نشو، نو بیا زموږ چې کوم ټیکنیکل سټاف ناست وي هغه هسپتال ته دغه کې چې تاسو پلان کې ماشوم ډاکټر دی هغه تر ملاو شي چې کوم سرکاري هسپتالونو کې وي هغه ته ریفر کړي. نو د مقصد دغه دی.
د صدای امن پروګرام چارواکي وایي چې دوی به د ګل په ورځ نوی مهالویش اعلان کړي او د کوکی خیلو هر تپې ته به خپل ورځ وخایي او د ورځې به یوازې سلو میرمنو ته دغه مرسته ورکوي او د دوی د ماشومانو طبي معاینه به کوي. دوی زیاته کړه چې حکومت د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره کوم احتیاطي تدابیر ورخودلی دي. په دې مرکز کې به هر میرمن عملی کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې 28 پیلوټان یې له دې عمله له دندو لرې کړي چې لایسنسونه یا اجازتنامې جعلی وي. د جنو نورو په اړه د پلټنو د پراخولو خبره هم شوې ده. په همدې حال کې د هوایی خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته وریاده کړي چې پاکستانی پیلوټان د الوتکو الوځولو ته پرې نږدي. څېړونکي وایي د هر څه د پاکستان لاوار د مخه خراب اقتصاد او مخ په ځوړ هوابازۍ صنعت ته ډېر زیان رسولی دی. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي ټول هغه پیلوټان چې د جعلي لایسنسونو درلودو شک په شوی له پروازونو منع کړل شوی دي. د اطلاعاتو افاقي وزیر شبلی فراز د جولای په اتمه په یو خبري غونډه کې ویل چې د هغو خلکو خلاف یې هم کاروایی شروع کړې چې د پیلوټانو په جعلي لایسنسونو یې سترګې پټې کړې وي. دی وایي د چا چې لایسنسونه مشکوک وو هغو ته د الوتکو د پورته کولو اجازت نشته. په پی ای او هوابازۍ یا سیبل ایویشن اداره کې د هغه خلکو خلاف ګامونه اخیستل پیل شوي چې د پیلوټانو په جعلي لایسنسونو یې په مبینه ډول ځانغلی کړی وو. 28 پیلوټان چې لایسنسونه یې جعلي دي له دندو لرې کړل شوي دي. د پاتو خلاف د ډسپلن او مبینه جرم ترسره کولو د څېړنو کاروایی روانه ده. په امده حال کې د یورپ هوایی خوندیتوب ادارې 22 ملکونو ته د جولای په 8 لیګلی یو خط کې ویلي چې له پاکستانه لایسنس اخیستونکي پیلوټانو ته د جازونو چلولو اجازه تورنه کی. دا هر څه تر هغه وروسته مخ زراغلل چې د مې په 28 لاهور کراچی ته روانه د پاکستان هوایی کرخي یا پی ای ای و الوتکه وغورځیده او 90 کسان پکې مړ شول. د پاکستان حکومت تحقیقات پیل کړل او د هوابازۍ وزیر غلام سرور خان د جون په 28 په یو خبري غونډه کول چې د 222 پیلوټانو لایسنسونه په مشکوک ډول جالي دي. په پاکستان کې د پیلوټانو اتحادی پال پا تر مخه په ټول ملک کې فعال 315 پیلوټان موجود دي. د اتحادی د حکومت لخوا پر دوی په کراچۍ کې د غورځیدلې الوتکې پړه اچول رد کړي دي. د اتحادی د جولای په 8 مشالېډو ته په لیکلې بڼه په رالیږلې خپل موقف کې ویلي چې حکومت د هر څه زور له پیلوټانو وباسي او د هوابازۍ اداره ذمہوار نه بولي. یو پخوانی پیلټ مې شاهد حبیب هم مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې کده پیلوټانو لایسنسونه جالي وو نو د هوابازۍ وزارت ته ولې معلومات نه وو. هغه د جولای په 8 په خپلو خبرو کې د یو پیلوټ د لایسنس اخیستو طریقه کار داسې تشریح کړ.
فلائنگ کلب پاکستان کے سلو پینز فلائنگ کلب نہ دی آغا فلائنگ کلب سے کم دی آدھا سیولیویشن لاتی دی داغی انسٹرکٹران ارسوک دا سیولیویشن لاتی دی رولز چی کم دی آدھا سیولیویشن آلتا با لاتشے فلائنگ با شروع کے آلتا تا تا سبق ہم دی نو آلتا کمرشل پائلٹ لائسنس سبجیکٹس دی تقریباً اتنہا سبجیکٹس دی دا سبجیکٹس چی کم دی دا دی ٹیسٹ سیولیویشن آخری ٹیسٹ سیولیویشن واغشتو آغا تا پاس کرے فلائنگ 200 hours سیمیلیویشن انسٹرکٹر راغ اس تاٹس واغش تو تپاس ہوئی فلائنگ ہم تپاس کا میڈیکل دے گی اور میڈیکل ہم سیمیلیویشن نو سیمیلیویشن ویل گیو یو لائسنس لائک اے موٹر لائسنس نہیں کمرشل پائلٹ لائسنس نو تو اس میں تو ہے نا ٹول پائلٹ آنو ذاکار کرے دی نو تو اس فراڈ پکی کم دینا راہا ہوں غلط دا کی دیشی چا سیمیلیویشن دا ہی لیشی at the time jab ta test afli aga waq ke chita nakal kade de ta bari sar ki chita nakal kade de aga waq ushal kale ba ta to chita nakal kade ta this a sense na judi ki kana there is no sense.
د پیلوټانو د جعلي لایسنسونو لوجې زینو هیوادونو د پاکستان پر هوایی شرکت یا پی ای پروازونو بندیزونه لګولې دي. یورپی یونین د جولای په 2 اعلان وکړ چې د مسافرو د خوندي ساتلو لپاره تر شپږو میاشتو پورې د پی ای الوتکې نه ورپرېدي. د پاکستان د هوابازۍ په اړه د ګڼو تحقیقاتي راپورونو خبریال آفتاب کاکا خیل د جولای په 8 مشال ریډیو ته وویل چې د جنجال د پاکستان اقتصاد د دې صنعت سره د تړلو خلکو روزګار او په نړیواله کچا د دې هواد حیثیت ته سخت زیان ورسوه.
د دې امپیکټ خبره اگر موږ کوو نو 23 فلایټونه به په هفته کې چلیدل د پاکستان نه یورپ لپاره نو تقریبا 33 ارب چې دا نقصان کې بدو زی لکه دا فائنینشیل امپیکټ راغی دا یو. دې نه علاوه پی آی اے دې پر والے چې کرونا وایرس تو وجنه سعودی چې دنو حج آپریشن هغه بند دی نو لکاغه اجازت نشته داغه نو غینه 12 عرب روپے تقریبا دا نقصان یعنی پی آئی اے لپاره دا ده. نو دا مجموعی طور باندې مزدا ګورم چې یعنی پی آئی اے زیات نقصان کې ده مجموعی طور باندې. بیا چې اگر د زمونږ څومره کپتانان چې لکه دنیا کې قطر ایئرویز کی دی، دین علاوه کویت ایئرویز کی دی، فلائی دبئی کی دی، ایمریٹس کی دی، اب نور نجی لکه انجینئرز دی، گراؤنڈ انجینئرز دی، نو دا ټول چې دوه باندې امپیکټ راغی اور یو قسم لکه دا ټول معاملہ سسپیکٹڈ شو. کنه
د جولای په 8 نیټه د پیلوټانو نړیوال اتحادیې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته یو خط لیږلی دی چې پکې د پاکستانی حکومت لخوا د پیلوټانو په اړه د تحقیقاتو په حقله اندېښنې ښودلې دي. مشال ریډیو ته په رسیدلې دې خط کې له وزیر اعظم غوښتل شوې چې دغه نړیواله اتحادیه غواړي چې د شفافیت لپاره د دې څېړنو برخه شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان د ایډز کنټرول پروګرام په نوم ادارې چارواکي وایي په هغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمیر لوړیږي. دوی دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي پروګرام هم ویلي چې سږ کال په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ له وجې په مرګونو او د ایچ آی وی په ناروغانو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکتران د دې وجوهات په ټولنه کې د ناروغي یو بدنامي یا رسوایی بولي او د دې مخنیوي لپاره د سمو تګلارو د نشتوالي یادونه هم کوي. انیسه اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي په دې هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر د 13 کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتیږي.
په پاکستان کې دا وخت تقریبا 1,80,000 څخه د 1,85,000 پورې داسې کسان شته په څلورو کې پاپولیشن کې چې هغه په ایچ آی وی باندې اخته دي. که څه هم سلویر څخه زیات علاج مرکزونه او د سلو نه زیات د ټیسټ مرکزونه په ټول پاکستان کې پرانستل دي، چیرې چې بیله قیمته بیله بیې ټیسټ هم کیږي او علاج هم کیږي. نو د ایچ آی وی مریضان ناراضي په خپل تر هغه پورې چې موږ د دې کمیونټی د ارګنایزیشن په ذریعه باندې در دې پورې ځان نو رسول ټیسټ کول د پاره.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لمخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,65,000 وه. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې هم د جولای په شپږمه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د ناروغانو او د ایډز له بچي په مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاسي شمنو د قوانینو او پالیسیانو کمی او په ټولنه کې ایډز یو بدنامي ګڼلو په خبره کې زیاتوالی هغه وجوهات دي چې له بچي د ناروغۍ زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې په خانه مشر ډاکټر سعید بیا وایي چې په دې صوبه کې د ایچ آی وی ناروغانو زیات شمیر په پیښور، مردان، دیر، سوات او قبایلي سیمو کې دی. نوموړی زیاتوي په ټولنه کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه د پوهاوي د کمی له وجه هم دا ناروغي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې د ایچ آی وی په نوو ناروغانو کې په سلورو کې له یوې برخې زیات ځوانان دي. د ریپورت تر مخه په نړۍ کې د ایچ آی وی شاوخوا 1,90,000 کیسونه ریپورت شوي دي چې د ایډز مخنیوي ادارو له هدفه درې چنده زیات دي. په پیښور کې په روغتیایي چارو نظر لرونکي او خبریال عمر فاروق وایي چې په پاکستان کې اکثره خلک ایډز یو بدنامي ګڼي نو له دې کبله خپل ټیسټونه یا درملنه پر وخت نه کوي. نوموړی زیاتوي ایډس یوازې د غیر اخلاقي کارونو نه نه بلکې د جامد په وخت د پاکو آلاتو نه کارولو استعمال شوي سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګېدای شي.
زبون سوسائٹی دا لکدا یو سٹیگما کنسیڈر کیږي لکه خلکو ته پته نشته دی چې مطلب دا انفیکشن صرف د غیر اخلاقی کار نه کی بلکې دا د سرین نه هم کې دی شي دا د بلډ چکم ټیسټ نشي او ترانسفیوژن نشي اغه نه هم کې دی شي شیف نه هم کې دی شي مطلب بلډ د مین کاز دی انجکشن د مین کاز دی ډیر هټ کاز انجکشن یادی کی خاص کر پر ڈرگ یوزرز کی میجورٹی کیسز کے منگ سر دا کیسوں نے چکم دی پر ٹرانس کے راضی ٹرانسجینڈرس کے راضی اور پر ڈرگ چکم یوزرس دے گئی کے راضی خود ہی علاوہ یو غٹ نمبر منگ سر دا گلف کنٹریز نہ راضی چاہ رہے کہ ناری نے چکم دی اغا غیر اخلاقی سرگرمینوں کی اختشی او اغی چکم نے وائرس زان سر رو لی دلتا اور بے چکم دا اغی کور والی اغی تا دا وائرس ٹرانسفر شی بے اغی تا پتہ نہیں اغا وائرس دا اغی معشوم تا ٹرانسفر شی ایکسیڈنٹ کے اوشی فرض کا غطب جد رخی جی اغی نوم کی ریشی
دا پاکستانی رسنی و لمخی دا سندھ صوبے پر تو ڈیرو کی دا تیر کال پجون میاشت کے لکتر لگا وہ سوا اتنوی دا ایچ آئی وی کیسون مخی تراغلی ہو چلش پگنی مو سوا زیاد پکی ما شمار ہو دا سیمی دا پولیس و مشر مسعود بنگش مشر ریڈیو تا ویلی وو چې پر اتو ډیرو کې د ایچ آی وی د زیات کیسونو مخه ته د راتللو یو بچا د ډاکټرانو لخوا یو سرنج یا پچکاری ګڼو ماشومانو ته لګول وو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د جون پر دیرشمه د ځمکې لانجې پر سر د جنوبی وزیرستان د دوو قومونو ترمنځ نښته وشوه. تر دې مخکې هم بیلابیلو قومونو د یو بل پر ضد وسلې راخیستې او جنګېدلې. د سیمې مشران او پوهان وایي د ځمکو کشالو تر شا بیلابیل وجوهات دي چې انتظامیه یې باید د هواري هڅې وکړي. په جنوبي وزیرستان کې مو د ځمکو د لانجو لاملونو او د هواري پر لارو چارو رپورټ ترته تیار کړی. د جون پر دیرشمه جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګېدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلی خیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجې دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د بیلابیلو قومونو ترمنځ د ځمکو پخوانۍ لانجې دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواري هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی او اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبی وزیرستان ته ځي. دی وایي پخوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کېدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول، نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زما په 500 کالو کې خدا معاملې کم از کم 90 یوه هم دا قومونه په څنا سبې جګړه راغله، خو په ځمکه جګړه نو شروع شوه. دا جګړه د سوویت یونین در اتک نه بعد یا د امریکای د افغانستان تر اتک نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بل وجه شاید دا کېدای شي چې په خوا دومره آبادی نه و، اوس آبادی زیاته شوه، ډېره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼه وګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا وخت کورونا او د اوس کورونا دا د نه منلو خبره ده چې په کوم حساب دا خلک زیات شول، څومره کورونا وال شول. هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي چې دا به چیرې آبادي نه شي، اچا خبره کې د زرکو د څنځرو ښکار به مو کوو، هغه داسې آباد شو باغونه پرې ولاړ دي.
د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي، جرګې کوي او په وینا یې د ځمکو د کشالو د هواري په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادی زیاتېدو له وجې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالی یې زیږولی دي، خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
انگریز زمانے نا دا ٹولو خلکو با یو زے دا ایز چراگاہ استعمال ہو لگ دا زیون چکم دے لگا دے تو تانیانو دے وزیرو میاس کے ایز دو تھری پوائنٹ سی یو تا یو چینی خوا بلتا وی ای زلوانے یو چوتا وی ای کی جڑا خلو تا وی یو تا وی کرکڑا مسعود وزیر دے ایشو زے پ کرکڑے باندے او گوملزام ڈیم ایریا باندے او دین علاوہ چی دی مسعود بیٹانیانو چی دی دا پس پنکی راغ دی باندے دی مسعود او وزیر یو بل زے دے اتا وی بالا پتر مکا شکی کے اغم مسئلہ دا 1934 کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ جانسن یہ نومو ایک دازے سرکاری کڑے دے 1924-2526 کنال زے دے
فہید اللہ دے جولائی پر اتم مشال راڈیو تویل ستونزی دے حدونو نجوت والی پیدا کڑی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی حدونه ټاکلې ول، خو مشخص او کره بریدونه لا هم ندي معلوم.
دا د ځکه حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زما د دا پټای د تا د دا څه تفصیل نشتا، خو غټه منطقہ معلوم ادا دے انگریز دا وقت نا دے انگریز دا وا غټه خوبی وا چې په کومه منطقہ باور اغه اغه منطقہ به په غټو حساب کې په نقشه کې ولیکلا چې دا ځمکه د برټانو دا د ځمکه د مسعود دا د دمتانو دا د وزیرو دا، نو په غټ حساب به معلومه و چې دا منطقہ د وزیرو دا به د وزیرو په خپل منځ کې څنګه دا عام غټه غټه معلومه و خیل خیل معلومه و
دښمنۍ نه لري.
حکومت ولش دا ول چې لره شی موږ دلته دهشتګردي صافه کوو، نو هماغه وزیرو ځای ورکه په واڼه کې ډېرو خلکو ته ځای ورکه، میران شاه کې ډېرو مسعودو ته ځای ورکه، او مسعود هم د وزیرو سره تعلق شه ساتي. داسې څه معامله نه ده چې کني موږ قومي د یو بل دښمنان یو.
په جنوبي وزیرستان کې د اوسېدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمې مسید د شمالي وزیرستان له وزیرو سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین وسیدون کایو د مسجد یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې چخپل سیمو ته ستانه شول، نو هلته پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانې جوړې کړې وي چې لوجه د دواړو خواو ترمنز په 2015 زیږیز کال کې وسلوالن خطه هم وشو.
اول مسله دا څه چې لکه موږ دا د رزمک سیمه یو ځای سره پرته دو د دینه مخکې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیل د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه راځي په شمالي وزیرستان کې خو د مکین خلک ورسره لګېدلې دي د تحصیل د رزمک هم وو. هغه نه با چې کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوام مزمکه پرته دي هغه باندې دوی
حالته د شمالي وزیرستان یو قامي مشر ملک نیکمل خان وای تر 2015 زیږیز کال وروسته چې جرګه وشوي، نو پکې هغه په خواني نقشې وخوده چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجد ځمکه نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمون کلیر او تر په موقف چې کوم هغه دا و چې نقشه د حدود د پغه باندې به موږ وګورو حکومت ته چیارا کز موږ تجاوز کړو موږ به پاشو کدی تجاوز کړو دای دی واپاسی هغه د پر جرګیم شوې دی ریکارډیم شته خبریم شته.
د جنوبی وزیرستان د قانون خپل منځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجه څنګه هواری دی شي؟ دا یز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هواری غواړي نو هغه اسناد درو باسي چې ورسره پراته دي. د وای ک انتظامیا په خوانی قانوني اسناد وخی قانون سره جرګه شي او په افغانستان کې حالات سم شي، نو بیا په جنوبی او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټول کشالي هواري شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثال ویل کیږي. ملک بنیامین وای ک پسیما کې به طرف مشران او انتظامی جاروا کی جرګه جوړ کړی او پکې په خوانی اسناد پډاګ کړی، نو د زمکو د هدونو ټوله مسأله سمدستي هواری دی شي.
روډ مسل دی وګوري د مسل په لیول باندې هدا مسله او د حل کول غشت او یو چې زمینی حقایق وګوري د زمکه باندې زمونږ جاړه کورونا موجود دي او د زمکه باندې زمونږ قبرستانونه موجود دي.
خود سیمه انتظامی چارواکی فهید الله وای په ځنو مثالونو کې ابهام خای لانجې لالوي کړي، نو ځکه حکومت احتیاطا نخی، خو هغه مثالونه چې کړه دي د هغو لخودو او د خبرو اترو لارې مسئلې هواروي.
انګريز زمانه کې د مثال جوړ شوې دي، نو هغه مطابق ډېر داسې امبيګويټيز دي چې هغه دي توخه نو په اړه ځات مسئله جوړيږي چې کوم ځای کې مثال کلیر وي نو بالکل مثال درو باسو، نو مثال مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیر هغه کلیر شي، دنه علاوه د دوی خبریا په مثال یا په صلح یا د باندې د میاس کې انډرستانډینګ جوړ شي چې بس ټیک دي یو دوا کس دوا پینځه یو
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کره نیټه نشو خودی، خو زیاتوي چې چارواکو مشرانو خبرو ته دوام ورکړی چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره حلته ژمن دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې تر شلو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. دا غونډه په داسې حال کې آنلاین جوړیږي چې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل پر نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسألې خبرې وشي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمیر نړیوالو سازمانونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غنی او نور جګپوري دولتي چارواکي وي، او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سیشنبی او دوشنبی په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسی حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه وویل
په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لارینونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا ویروس خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي وویل ننګرهار کې د جګړې توان لرو، همداراز په لرې پرتو سیمو کې جرم کې او خوستک کې هم دا توان نه لرو، هم د خوستک استوګن ستړي شوي او هم د وردو جوال دغه د ښاروال هم ستړي شوي. تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو؟ اوربند د افغانستان د سولې د روانو هڅو یوه پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشې کېدو د مخنیوي لاري او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چیرته خپل بې طرفي ثابتوي، نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 منټه تر موافقه وروسته او د 15,000 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادله پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30,000 ډیر طالبان خوشي کړی دي او طالبانو 400 حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې د دوی ټول بندیان خوشي شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
احمد شیبر رپورٹ موریدا. په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات تم پیدا شوی، افغانستان په لومړي ځل د پاکستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل دی. تر دې مخکې پاکستان هم په لومړي ځل د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د محمد عمر داوودزی او محمد صادق ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې له مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې زیاتې جنجالي دي او له بې باورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د ځانګړو استازو ټاکل د څه لپاره شوي او د دوی ټاکنه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي، جواب یې د احمد شاه اعظمي پر رپورټ کې.
افغان حکومت د جولای پر شپږمه محمد عمر داوودزی د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي وټاکي. د دې وړاندې د پاکستان حکومت د جون پر شپږمه محمد صادق د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي ټاکلی وو. د دوغ دواړو پخوانیو سفارتکارانو او چارواکو ټاکنه پر داسې وخت شوي چې یو خوا د افغان سولې په اړه بین الافغاني مذاکراتو ته تمه پیدا شوي او بلخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي شوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاور طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځای نور کړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخوا پاکستان د وسلوالو ډلو له ملاتړ انکار کوي او تور پورې کوي چې افغانستان پر خپل خاور پاکستانیو طالبانو ته ځای ورکړی دی. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو بشپړ نفوذ نه لري خو په افغان سوله کې هر ډول مرستې ته چمتو دی. داش په داسې حالات کې د ځانګړو استازو په حیث د داوودزی او صادق ټاکنې څه پیغام لري؟ په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی د ټاکنو لوی لامل د افغان سولې پروسه ګړندی کول دي.
طالبانو سره جوړ جاړی او آئنده تعینول د طالبانو او د افغانستان د حکومت د پاکستان او د افغانستان سره په یو تفاهم کې امکان لري. کدا تفاهم په دولتاینو په سطح باندې وجود ونه لري زه فکر نه کوم چې طالبان د هر څه ومني او یا افغانستان د طالبانو هر څه ومني.
د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د روان کال د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې په لس ورځو کې دننه باید د افغان حکومت لخوا د 15,000 طالبانو او د مقابل لوري لخوا د 1,000 افغان عسکرو او مامورینو له خوشي کولو وروسته د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای. کسم د بندیانو د تبادله دا پروسه وځندل خو اوس په وروستیو مراحلو کې ده او بین الافغاني مذاکرات ته هیله پیدا شوې دي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د سیمیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وای چې د سفیرانو په موجودګی کې د ځانګړو اساسو ټاکل غوره اقدام دی.
باید زم چې پاکستان او افغانستان دا ډېر پخوا ټاکلی وای ځکه د دې اساسو مقصد تشته افغانستان د پاره وی نور مقصد نه وي. سفیر خو چې په کوم ملک کې وي لکه مثال د پاکستان سفیر افغانستان کې یا د هغوی په اسلام آباد کې هغوی تش د سیاسي تعلقات د لپاره کار نه کوي. اقتصاد او تجارت او نور ډېر معاملې هر څه کې لاس وی کوشش کوي چې هر اړخ کور کی. خو دا خو تش د افغانستان د دې مسلې د حل راښتو د لپاره یو استازي ټاکل شوی وي چې دا هغه سره څوک خبرې کوي اب ظاهر خبره د افغانستان د امن راوستو د لپاره وي.
لا پاکستان وړاندې امریکا، روس، چین او ایران هم پر سفیرانو سربیره د افغانستان لپاره خپل ځانګړي استازي لري. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر اعجاز خان وایي چې د ځانګړو استازو ټاکنه په غیر عادي حالاتو کې کیږي. دا چې هغوی څومره واک او په پریکړو کې خپلواکي لري نوموړی زیاتوي.
کو افغانستان وی هم به حکومت کوي، کو پاکستان هم به حکومت کوي. خدایوی کل چې خلک خبره تر وکړه تاسو نو ورته صحت وکړه کې چیرې دومره هدف ولسکلې شي کوشش دا کاوه هدف دې داده شي داده ته ومني خو فرض کړه نه مني نو داده ورسره خې دې ومنه خدا فانې کار ته وکړه نو ته ورته دغه ورکی ستا په ګټه سزي هغه موټر وخای او چې کوم مینیمم کمپرومایز کولی شي هغه موټر وخای نو بیا هغه دې هغه کس نمائندہ پر صلاحیت دا کہ اگر اگر کی سمر حدا پوری گٹھا تھا تروڑی سی.
بلخوا ایاز وزیر وایي چې ځانګړي استازي د سفیرانو په پرتله د واک سرچینې ته نږدې وي نو ژغ یې ژر اورېدل کیږي.
چې پاور سنټر ته نږدې وي نو ظاهره خبره تا کوم تجویز وي یا تا ته چا ښه رایه درکړې وي هغه ته دوی ته رسولی شي. سفیر د ملک چې وي هغه ته دا فیسلټي موجوده نه وي. لکه صادق صاحب چې سفیر وو نو د صدر اعظم سره ملاقات داسې آسان نه و. نو اوس صدر اعظم به خپل استازی ټاکلی دی نو ظاهره خبره د هغه سره چې خبره مهمه وي یا څه مشوره کول وي نو هغه ته به ضرور راسي.
د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي محمد عمر داودزی له 2018 څخه بیا تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې هغه د افغانستان د کورنی چارو وزیر، د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د دفتر مشر او په ایران کې هم د افغانستان سفیر پاتې شوی دی. بلخوا په خټه پښتون محمد صادق له 2008 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې په کابل کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. له دې وړاندې نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان ترڅنګ په امریکا، چین او بلجیم کې هم د سفارتکار په حیث دنده ترسره کړې ده. قسم نوموړي په 2014 کال کې تقاعد شو خو څلور کاله وروسته له نوې دندې سره بیا راڅرګند شو. دا چې دوی دواړه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته جنجالونه تر کومه حد حل کړی سي او دوه اړخیز اړیکې به تر کومه ځای ورغوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ودیر ساپی وایي چې د دوی زیات تمرکز به د روغ جوړې تګلارې رامنځته کول او د بې باوریو ختمول وي.
اومره شخصیتونه نه دي چې موضوع د پاکستان او د افغانستان حل کی، مګر بیا هم داسې شخص لیگل یا په حیث نماینده ټاکل چې هغه سوی تفاهمات د دولتانو هغه مقاماتو د علی کې سره همیشه لرې وساتي دوی کولی شي بیا تفاهم ته ورسي.
عمر داوودزی او محمد صادق د خپل سفارتونو پر مهال د کوربه هیوادونو له چارواکو سره تر ډیره حده ښې اړیکې ساتلي او پاللې وي. خدا چې په اوسنیو ماموریتونو کې دوی څه لاسته راوړنې لرلی سي دا به وخت ثابت کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د څلور دیرشو کمپنیو اجازتنامې منسوخ کړې دي چې لوجې ګڼ کسان بې روزګار شوي دي. شوکانی د خاورې په څیر ډبره ده چې خورا ګرانبیه وي او په انګریزي کې ټالک بلل کیږي. شوکانی د سینګار توکو په جوړولو کې کاریږي. د شوکانی د استخراج ټولنه له حکومت غواړي چې ورته د کار د بیا پیل اجازه ورکړي، خو ولایتي چارواکي وایي د افغانستان د قانون وزارت شپږ میاشتې مخکې د اداري فساد تورونو پر اساس د دغو شرکتونو اجازتنامې منسوخ کړې دي. باز محمد عبد تفصیل لري.
لتیرو شپږ میاشتو رئیس د افغانستان د قانونو او معدن وزارت په ننګرهار کې د شوکانی د استخراج او پروسس د سلور دیرش وړو شرکتونو قراردادونه منسوخ کړي او هیڅوک نشي کولای چې شوکانی استخراج کړي. په ننګرهار کې د شوکانی اتحادی مسؤلین وایي د حکومت تدې پریکړې سره د دوی په زرګونو کسان بې روزګاره شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د شوکانی د استخراج او پروسس اجازت ورکړي. په ننګرهار کې د شوکانی شرکتونو د اتحادی مشر دلاور جنرال زاده وایي
تقریبا د ننګرهار شوکانی ټولنې تر چاتر لاندې د شلو زرو په شاوخوا کې مزدور کاران کار کوي. دا شپږ میاشتې کېږي چې دا څلور دیرش فابریکې، استخراج، پروسس، دا هر څه په ټاپه ولاړ دي. مونږ غوښتنه د حکومت نه، بیا خاص د وزارت معدن او پټرولیم نه داده چې دغه فابریکې د سکوت نه وژغوري.
د شوکانی د استخراج یو شرکت مشر دوست محمد شیرزاد وایي چې حکومت ته پکار دي چې له قانون سره سم شرکتونو ته د فعالیت اجازت ورکړي.
رئیس جمهور نن موږ دا غوښتنه ده چې هغه سی وړ کړو د دونه چې د 15 کال شل کال ته ورکړي دي، پغه کړو د دونه ته تمدید کی چې وا فابریکا ته جوړ کړ په ملیونونو ډالرو قانوني حق لري چې غلطه قرارداد ورکړي. دا نه چې ته د بل انحصار لاندې کی دی، هغه انحصار ده چې یاره ما حکومت لا بخپل ریلټي ورکوي د یغینه بغیر لس ډالر موږ لا نور ټیکس راکوي نو په یو ملک هم موږ دی یو شرکت لا او دی حکومت لا دوه ټیکسونه نشو ورکوي
د شوکانی د اتحادیه د مسولینو ستونزمو د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو ګیني سره شریکی کړي هغه په جواب کې وویل
ولایتي اداره د شوکانو د لوی قراردادونو او وړو قراردادونو په مرکز چې کومې پریکړې شوې هغه ته تطبیقوي په دې خاطر باندې چې موږ لوالتي اندرو چې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کارونه په قانوني ډول استخراج شي موږ ټول وړاندیزونه د دوی شریکړي مرکز سره او هیله مند چې د یو خطر ظلمن له مخې ورته اجازه ورکول شي
د ذکر وړ د جتیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار له چارواکو او سوداګرو سره یو ویډیوي کانفرنس لرلو چې د شوکانی سوداګرو له ولسمشر وغوښتل چې د استخراج او پروسس اجازه ورکړي خو هغه د شوکانی د استخراج په برخه کې په شوو قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کړې وه باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اوریدونکو د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته میشت اوسیدونکو وایي چې لکلون راهیسی د غلام خان پر لار تګ را تګ کاوه خو وس بندې او د دې لوجې د دوی یو بل طرف ته رښتې دي خويندې لونه واده شوې دي نو هغه رښتې شلېدلې دي او د یو بل په غم خاده کې هم ګډون نشي کولای تاسو ته معلومه ده چې 13 میاشتې د پاکستان حکومت د غلام خان لار و ورځي د تګ را تګ لپاره خلاص کړ چې پکې شپږ ورځې یوازې د مالونو تجارت ور باندې کیږي او یو ورځ د خلکو د تګ را تګ لپاره خو تیرونه د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن مشال رادیو ته ویلول چې دغه لار باندې یوازې هغه خلک تګ را تګ د یوې ورځې لپاره کولای شي چې د کورونا وایرس وبایي حالات او ټولبند لوجه بند پاتې شوی ول وس د دغه خلکو د تګ را تګ په اړه باندې څه حکومت فیصله کوي چې عام خلک تګ را تګ کولای شي او کنه عمر وزیر رپورت پیو
د ډیورنډ کرښه دواړو خواو ته میشته پښتانه ګیلمندي چې ضربه ازب عملیات و راهسه غلام خان لاره د عام خلکو تګ را تګ پر مخ بنده شلوجه د غلطه پرېشتو کې تړلې پښتانه لا یو بل لره شوی محمد جلال زدران د خوست نه د ټلیفون پلیکا مشال ریډیو ته وویل چې غلام خان لاره نه یوازې په اقتصادي لحاظ بلکې د پولې دواړو خواو ته د عامو خلکو تګ را تګ لپاره اړینه ده
ایران کرښې دواړو لوریو ته پښتانه د یو قوم نیم خلک یو خوا ته پراته دي او نیم دې خوا ته پراته دي نو دغه لاره د دې قومونو لپاره ډیر ارزښتناکه مهمه او اړینه ده د 1940 کال نه په دې لاره د دواړو لوري قومونه آزاد لل راتلل ځکه دا قومونه په خپل منځو کې د دوستۍ رښتې لري د دې لارې په بندېدو سره دوی د خپلوۍ د خادۍ او د مرګ اغه اړیکې نشي ساتلای هم د تجارت پر مخ او هم د خلکو د تګ را تګ په مخ باید تل خلاصه او پرانستې پریښودل شي
د شمالي وزیرستان کاژه مداخلو مشر ملګل سلام وای چې دواړو خواو ته رښتې شلې دلې خواندې لونه چې یو بل طرف ته واده شوي نن خپل کورانو ته نشي تللې
دا خل خان دی نه پوسی بل مرګ ور وسی پوسی جنا نستا ډېر غړ تک دی دا خاص متفرین دا د افغانستان خل دی سره رسی دی او د میزر فرادی افغان دی نه بلکې په کین دی میتی ډېر دی دی دا خان دی جنا نن پوس په کین دی ګلان کین کې او ځنه دی دی بیا مړای وسی په خراب نشي دی نه په تر اپلای شي نو موجوده امیر کور کمانډر صاحب نه دا تیر دی دلا جی سی صاحب نه دا تیر دی دا فل فام باپ نه تیر دی یستم ګنا کړای دی مطلب دی زرنا زرنا می صدا غا ګلم خو یار کولال شي دا کوندي دی مون په غوري په ولې مرز ول راي وي ني دي دا مايګريشن ول دي ا تک دي پر فوټ بل فائدہ کس کی بل د پرمنار ولې ګورا وانی جنا په غلي نو سي وي اته تاري جانا وا کی زرنا زرنا دا غل یار به حال کو
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان په دې اړه مشال ريډيو ته وویل چې غلام خان بندر د تجارت لپاره خلاص کړل شوی دا مو خلکو تګ را تګ د کورونا وایرس د مخنیوي په وجه لا هم تړل شوی څنګه هم چې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه دولت راتلونکو پریکړې کړې. غلام خان باندې به د عامو خلکو تګ راتګ پریکړه هم وشي. البته دواړو خواو ته په رشتو کې تړلي خلک چې یو بل ته تللي او ایسار شوي، د هغې لپاره په اونۍ کې یوه ورځ شنبه ځانګړې شوې چې د هغو خلکو انټري کړي او د پولې دواړو خواو ته یې خپلو کورنو ته رسوي. غلام خان بندر باندې زیاتره د خوست او میرامشاه ترمنځ عام خلک تګ راتګ کړي چې د 2014 کال راهسې دغه لار د عامو خلکو تګ راتګ لپاره تړل شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر رپورٹ مو واورید او وس هم د دې غړی اخیرنی رپورٹ ته راغلی وو. دا رپورٹ د کتابونو او د کتابتون په اړه باندې د بلوچستان په ژوب کې لپوهنتونه فارغ دوه ځوانانو یو کتابتون خپل یو کتابتون جوړ کړی دی او وس مهال خلکو څخه کتابونه غونډوي. دوی په تیرو دوه ورځو کې تر 800 زیات کتابونه ټول کړی دي. دا ځوانان وای غواړي په ټولنه کې د کتاب لوست دود کړي. ایوب ترین یې پر هلو ځلو رپورٹ جوړ کړی.
د ولسی کتابتون لپاره د کتابو د راغونډول لړۍ د هغه دوه ځوانانو الیاس خان او شهباز خان له لوري پیل شوې ده. چاچ په دې وروستۍ کې د خوزدار انجینرینګ یونیورسټي یا پونتون څخه په کمپیوټر ساینس او الیکټریکل انجینرینګ کې زده کړې ترلاسه کړې دي. د ځوانانو لومړی په خپل مرسته د امپیریل پبلک لایبرری په نامه پر کمال خان چوک باندې یو ولسی کتابتون جوړ کړي او وروسته د کتابتون لپاره د کتابو د راټولولو کار هم په غاړه اخیستی دي. د دې مقصد لپاره د تیرو درو ورځو راهیسې د ژوب ښار په څلور لارو کې خپل کیمپونه لګولې دي. چیرچ شاریان د خپلو کورو څخه کتابونه راوړي او د کتابتون لپاره ودوی تور کوي. په دې ترڅ کې دغه کمپاین یو غړی شهباز خان وایي
د اوس موجوده وخت ایچ ڈی اے ډیجیټل دور دی. اکثره الکانو یا سټوډنټس دلته په ژوب کې یو مسله دا و چې لایبرری نه ودی لپاره، نو هغه د لپاره لایبرری د لپاره فرسټ اف آل بلډینګ ضرورت ولې چې موږ رالو د کرونا وایرس مخ موږ له یونیورسٹی فارغ اوسو. په دې شي کې د کرونا وایرس کې موږ ته دا درک ولګېدی چې ژوب چې څومره سټوډنټ په کمرو کې دي، په پلیټ نیولې وي، کمره نیولې، په رینټ باندې 4-5000 روپۍ دغه منتلي ورکوي، بیا د اخبار اخراجات ورکوي، د نیټ بل جلا ورکوي. چې هغه دی ته یو د لایبرري ضرورت و چې هغه په ډیر کم مت کې به دې ته ادار شي پرووایډ کېدل. بس دا سټیپ موږ خپل واخیستلې. نو د شار ولس زخه زموږ غټ دا امید دی چې دې موږ ته بوکس راکړي.
پر دې مهال ته کتابتون بنسټ شوونکی الیاس خان وینا وا کار دی چې ولس د کتابتون لپاره د کتابونو ورکولو کمپاین کامیاب کړی.
بلډینګز دی دا پر 1500 فوټ ایریا باندې مشتمل دی. دا بلډینګ دا موږ په خپل مدد باندې نو لري سره د امرګل د ځوانان سره دی، د روز ځوانان سره دی، د غل موږ سره یې مات کړي، د ژوب ولس له موږ سره یې مات کړي، د ګورنمنت له طرف له موږ سره فلالې د ویر په مدد یې منه. موږ دا خاصي دوی د موږ سره په کتاب موین کې له موږ سره د بار چار کې سواغه لایبرری په انسانان شایسته له انسانان بعد کتابو شایسته ک انسان نیو کتابونه ویم لایبرری خوانه کی کبیا کتابی لایبر انسانانی ونه خوانه کی. نو دا دواړه شان لیول به سر لازم مزوم دی. خلق بزمور لایبرری پر کتابو باندې مر شایسته کی ور سره سره به دوی مرضی سبا دا بلډینګ د غی ولیا کتابونه به پراتی خلق نه راځي د دغش بیا پیدا نهسته.
د شغلی الیاس پونه چې دا به ډیجیټل لایبرری وي او پاګه کی به لپټاپ پراته وي او د انټرنیټ ترڅنګ د انګریزي اردو او نورو ژبو ورسپانی او رسالې به هم موجود وي. بل خواته د ژوب د شاریان لوري د کتابتون د خلاصولو هر کلی سوې دي او ویل دي چې د دې څخه به د ژوب ځوانان زیاته ګټه پورته کړي. په دې ترڅ کې د ژوب یو فعال غړی ظفر الله کاکړ وایي چې دې ځوانانو یو ځل بیا خلک د کتاب د لاري د زده کړو په لور راپارولې دي.
سرکاري لایبرری چې دلته فنکشنل نه دي یا غیر فعال دي یا بند دي یا نه اونې کې برابر دي، دا د ګورنمنت د پالیسی وایي ساده صفه خبره شي. چونکې د کوم همیشه د یوشي جنگ کوي، دا کو خبره کوي، دا غل لپاره غواړي شعور او شعور سي دي هغه چونکې ستاسو علم نه وي او هیڅ ته نه خبر، نو ته یو دلیل یو شینه سی وایله او نه د خپل حقوق خبره کوي سي. نو لایبرری سي دا د دې بنیادی یو سټیپ دی او دا ډیر سخت او ضروری امر دی. لیکن کم کار ګورنمنت کوي هغه د ځوانانو کړی دی. زوار بیا دوی ته خرج تحسین پېښوم او د ټولو شاروالو ځوانانو زاخواز دی چې مطلب د دې لایبرری ته کم از کم یو یو دوه دوه کتاب هم ډونیټ کړي او د دې لایبرری په جوړیدن کې خپل ویسا واخی.
په دې ترڅ کې مې د ژوب د ډیپټی کمشنر تا سلیم او د علاقې څخه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر میټا خان کاکړ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. دلته خبر هم د یادونه وړ ده چې په ژوب کې د بلدی په ودانۍ کې د حکومت له لوري په کال 2002 کې یوه سرکاري لایبرري جوړه شوې وه، چیرې چې ټیبل، کرسیانی او الماریان شته. خو د دغه ځوانانو په وینا چې په لایبرري کې کتابونه او زده کوونکي کم دي او نه هم هلته د جدید دور اسانتیاوې وجود لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.